افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د یوې درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. او د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار دوستانو. یو بار بیا درته هر کله ویو د میر احمد صافی په همکارۍ زاج ملند درته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په لږ خبرونو کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیل اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درې دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب په اړه شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو بریدونه پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوملیکنې د بهیر له پایلې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یماموتو له قبل راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموتو په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون پارک کې د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. دا خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پاڼه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دي خبر شوی. امریکا د ایران پر درې دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې هېواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپایي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانې د وزیر له قوله ویل شوي چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې، خو په عین حال کې د جرمني د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته وویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمني د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په سوریه کې د ایران د پوځ ګڼ شمېر مرکزونه په توغندیو ویشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته لا غبر کوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 60 توغندي ولګیدل. اسرائیلي چارواکو وویل دا توغندي د ایران سپایي پاسداران ځواک په امر توغول شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړ وویل چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ځواب.
ایران خطا کاوه دوم. התגובה שלנו הייתה בהתאם.
نتانیاهو ایران لخپل هدا واوخت زموږ اقدام ځوابي و زموږ پوز با په سوریه کې د ایران پر هدافو پراخ حملې وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندی هم ونه لګید. زموږ پالیسي روښانه ده، هغه دا چې ایران ته به اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیلو د پوځ ویان پرون خبریالانو ته وویل د اسرائیل پوځ هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو، لوژستیک او موټرو کار ترې اخیست. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شي برامنځته کړي. ښاغلي ټرمپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشې کړل. دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال، دوهم کیم سونګ دوک او درېیم هاک سانګ نومېږي، پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه. وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. په دې اړه د افغانستان د دنیا عالمانو د شورا غړي ښاغلي حلیمي ازادي رډیو ته وویل
دغه درې اړخیزه مجلس یا کنفرانس چې د اندونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور ښار کې کیږي، د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي دي، ګاشتیا راورسېدل.
په دې اړه پرپور سربېره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشنو رحم وغځوله. افغان په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې الکترونیکي تذکیرو د اخیستلو په لړۍ او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي.
ایو اسلامی مذهبی عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیري وخلي.
که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار کوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې یې په دې اړه اورېدلی شي. په شمال کې د افغانستان په شمال کې البته د امنیتي وضعیت په خرابېدو هم یو تفصیلي ریپورټ درته وړاندې کوو. کور کړی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مه باسئ. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه به د پلازمېنې جاکرتا په جنوب کې په بوګور ښار کې جوړه شي. په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دنیا عالمانو د ونډې په اړه بحثونه کیږي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور ښار ته رسیدلی هیله مندی چې د اندونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لسګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوي دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له اندونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل.
اساسي هدف به موږ په ګران هېواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی به د افراطیت پر ضد باندې، اکثرت ویناوی به د اسلام د حقیقي دین د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې، او همدارنګه به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري هغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
ښاغلی حلیمی وایي د کنفرانس په درشل کې هم دوی د پاکستان او اندونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل. هغه زیاته کړه چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ. د حلیمی په وینا د دې کنفرانس ګډونوال کولای شي چې د سیمې د روانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کنفرانس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګل ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره جناسې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دغه یو ښه پیل وي او په آینده کې وکولی شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د اقلیمي منطقې مشکلات حل.
په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا 40 تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یوه غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر پروسه کال په سلوغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل انډونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشت نور هم غځولې. د دې کمیسیون رئیس پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه لړۍ به د روانې سور میاشتې په 25 نیټه په ولسوالیو کې هم پایل شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غځولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقرر وختونو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام موده په خارونو کې یو میاشت نور هم وغځي.
د ښاغلي سیاد په خبره د روانې سور میاشتې په 25 نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25 پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوینه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څو چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتخاب سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی مونږ د کمیسیون له دغه پریکړې هرکلی کوو، خو د پروسې غځول د حل یوازینۍ لاره نه ده. باید عامه پوهاوی ترسره شي. یوازې د کمیسیون له لوري نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل او ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې، د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبرې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له خلکو وخت دی چې د رای ورکولو لپاره دی نوملیکنه وکړي او په دې بهیر کې دی برخه واخلي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه په همدې مناسبت د یوې جوړې شوې غونډې حال راکړي.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکیرې واخلي، نوملیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د نوملیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکیرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړي. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل
ټول خلک پنج ورونو مودې ته آماده کړي دي چې په دې ملي پروسه کې په هر کې مخ شي، باید عظیمه برخه واخلي. دا زمونږ فرض جوړيږي، دا زمونږ د آینده د سرنوشت ټاکل دي. ستونزې هم موجود وي، موږ به بیا په دې کې سستینه کو خواندي ورونو په دې کې مستقیم برخه اخلو.
د مولوی فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخیستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایو اسلامی مذهبي عالم په هیڅ په ټول خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیرې وخلي. دویمه خبره، په انتخاباتو کې بارخه او خستانه اولنه سرداده چې څوک چرای چوي دا باید مخکې په دې پوه شي چرای چول څه اهمیت لري او کوی نه چي بیا کوم ضرر لري.
خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادتګاو د مدارسو او د مقدساتو اماکنو نه د مکاتبو نه سایټونه باید جدا اوسي. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم، ځکه انتخابات مستقل کمیسیون چې انتخابات کوي دا درې کاله په دې بحث روان ده، باید ورته خپل تدابیر ولري.
خوستواری په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلېدنې هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې دا پروسه دې د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي. د ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د خوست ولسونه او قومونه د افغان ولسمشر ملاتړي دي او ټول به برېښنایي تذکرې اخلي. په غونډه کې د راغلي پلاوي په استازیتوب سلاکار وزیر دلبرجان ارمان په خپلو خبرو کې په ولسي جرګه کې د وړو کسانو شتون د موجودو ستونزو مهمه لار وښوده.
راځي چې ملاوت د تذکری وخت تمبته حق پته او ان شاء الله تاسو تمبته یو غوونه به موږ خپل ځای ته رسو.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال په خوست کې د خلکو څخه د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستلو په بهیر کې د پراخه برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې د وري د میاشتې له 15مې نېټې راهیسې تر اوسه د یاد ولایت په مرکزي سیمو کې نږدې 3000 کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. سرچینې ویلي په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تېرېدو د نوملیکنې بهیر کې ډېروالی راځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په وروستیو کې د ننګرهار د عامې روغتیا د عمومي روغتون د یو ناروغ او هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډېره خپره شوه چې پکې ښکارېدل چې ټپونه یې چینجي کړي دي. خلکو د روغتیا پر ادارې په روغتیایي چارواکو انتقادونه وکړل او د ننګرهار یو شمېر خلک وایي هغه ډاکټران چې غفلت کوي باید عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. خو په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي دوی په کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو ناروغانو لپاره خدمات برابروي او همدی کار د دوی ستونزې زیاتې کړي. شاه محمود شینوارې تفصیل راکوي.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزی روغتون ډاکټرانو د ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمېر نورو رسنیو کې د مرکزی روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو غبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې د ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوي چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوی روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسؤلین کسان چې کوم دلته دي دوی باید علنی مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کومه پیښه چې په روغتون کې شوی ده د یو ماشوم پښې چینجي کړي وو. کنه داسې ډېرې نورې پیښې هم په دې روغتون کې شوي. نو دا اړونده د ادارې د مسؤلینو د غواړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نورې کومې د سپېخې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محیب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې خو په خبره یې ناروغ له مرګه ژغورل شوی.
د دغه محیب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده دوه برخې لرل. تخنیکي برخې کې د عدلي طب ډیپارټمنټ له خوا نه زموږ د روغتون رئیس تر مشرۍ او ترسره شو. منګ په ځوابات کې دوه موضوعات لرو، یو غفلت ده یو احمال دی. غفلت د سې په نتیجه کې نه تر سره شوی. مریض ته په سلور ځلې امنیت خانه ته وړل شوی ده، ژوند یې ژغورل شوی، د خپې د قطع کېدونه مخنیوی شوی ده. نوي فل ناروغ څه د فلن خو وضعیت لري. د دې د پوښتکی د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزی روغتون کې ډاکټران بې پروايي کوي، د مرکزی روغتون مشر ډاکټر احسان الله شینواره د خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څو غواړي چې د شپخانه ته مراجعه وکړي، دا شپخانه د ورځې 3000 پوری مریضان په پی ډی کې اوازې منګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شاهدان سي چې د ورځې شپېتو نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډی په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسی ولادي ته راځي او په څنګ کې د اطفالو کې ژوند ټیتا د داخلي کې ژوند ټیتا د اوتا کې عاجل ته نسی ولادي کې ژوند ټیتا. تاسو د دې ثاني شاهدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسؤلینو له دې وړاندې هم په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورځي، خو امکانات ورته د پخوانی سروې له مخې برابر شوي دي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په کابل او نورو ولایتونو کې وروستۍ حملې ښکاروي چې د امریکا له ملاتړ برخمن د افغانستان امنیتي ادارې او استخبارات د تاوتریخوالیو مخه ونه شوای نیولی. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د چهارشنبې ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي، د پلازمینې کابل وضعیت تر بل هر وخت زیات له ننګونو سره مخ دی. د ورځپاڼې په خبره طالبان کله یوې خوا تر پوځي فشار لاندې دي چې خبرو ته حاضر شي، خو له بلې خوا یې حملې زیاتې کړي او فاریاب ولایت خو اوس د دوی په مرکز هم بدل شوی، ځکه څو ولسوالۍ نیولي او مرکز میمنه یې له ګواښ سره مخ کړي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي، د امریکا په سنا جرګه کې د کنتاکي ایالت استازی راند پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅوي چې له افغانستان ووزي او ولس کلنه جګړه ختمه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یاد سناتور د ملاتړ یو هدف همدا و چې پامپیو ژمنه وکړي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ټرمپ له سناتور راند پال سره د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړیو د انتخاباتي مبارزې پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. ستارز اند سټرایپ وایي سناتور پاول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تیر اگست د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا لا پسې نوره هم زیاته کړه. او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي، سلګونه افغان ښځې د دغه هیواد د هغو هڅو په خاطر له ګواښ سره مخ دي چې غواړي د امن خونو اداره په کنټرول کې ولري. ورځپاڼه ادعا کوي که د امن خونو کنټرول حکومت په لاس کې واخلي، ښایي سلګونه ښځې د تیري او یا وژنو ګواښ سره مخ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو وړاندیز کړی چې د څلوېښتو امن خونو کنټرول په لاس کې ولري. تر دې مخکې نادولتي مؤسسو د امن خونې کنټرول او تمویلولي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي افغانستان د جنسیتي نابرابروالي له پلوه د 155 هیوادونو ترمنځ په 152 مقام، یعنی په وروستیو دریو ملکونو کې دی. د امن خونو د کنټرول لایحه په 2011 او 2013 کلونو کې له ناکامۍ سره مخ شوه، ځکه هغه وخت د لویدیځو هیوادونو فشار زیات و. خو اوس معلومه نه چې دغه امن خونو او هغو سلګونو ښځو او نجونو برخلیک څنګه کیږي چې دلته شپې ورځې تیروي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 7.5 هم اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ولرئ، بیا نو چې هر چیرې د زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له تفصیل، عکسونو او پزینو واردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د شخورن لپاره به ګډ کار کوي. جرمني او روسیه د هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویل متحده ایالات له دې موافقې څخه وځي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د ایران پر یو شمېر شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوي بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمنه نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 اړخونه، روسیا، جرمني، برتانیا، فرانسه او چین، باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все остальные участники.
Дэ муафке дэ нуру толу хкелу архуну ла парада мухэма гану, че баят вазият сам дэсти ва цирэл ши, дэ артия ла мэхи сала машвари вукру, ау дэ дэ фау кула дэ мухэм санат дэ жгурэн ла пара лазым гамуна пур тэкру.
Для региональной стабильности.
په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه دا ده چې ایران د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته هم له دې موافقې سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پر روسیه غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig, dass es wichtig ist an dieser Vereinbarung.
موږ منلې ده چې د دې موافقې پر ځای پاتې کېدل ډېر مهم دي. په دې اړه مو د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه سلام مشورې وکړې.
In diesem Zusammenhang berat.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران به نوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسعارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاه پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالی مرسته کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پروي خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحد ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
بلخوا د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړې د ایران د راتلونکي تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي رسنیو کې داسې پوښتنې مطرح شوې چې آیا ایران به د کوم بل تړون لپاره بیا خبرو کولو ته حاضر شي که به د هغې برعکس عمل وکړي او یا پر اوسني تړون به ژمن پاتې شي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه جزئیات خپاره کړي. فریبا ظاهر دروري.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه د امریکا د وتلو پریکړې ته د تهران خبرګون عادي او لفظي و. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاوه او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل. خو کله چې سمدستي او احساساتي غبرګونونه ختم سي، ایران یوه سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړون ووځي که به ژمن ورته پاته سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې لا هم دې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته رسیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاتې سي او د هغه له لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 5 میلیارد ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالنډ د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یو اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونو چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافر وړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیا او چین هم شوډلې چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بل لور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه چې ویلې دي د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کیږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون به دا وي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چارې پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ایران د څانګې خبریال سعید کمالی لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خورا سي. د امریکا او اسرائیل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ایزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي
په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اته نیمې بجې کیدونکي دی وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ برید لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د نوملیکنې د بهیر له پایله یې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 201 ملکي افغانان پکې مړه او ټپیان شوي دي. اخوا افغان حکومت وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره په نوو اقداماتو کار کوي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کومندان د افغانستان د روانو انتخاباتو او د ترنګري پر ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب پر اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. له دې اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې هیواد به د ایران لاټومي موافقې ووسي. بلخوا د جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران سره په اټومي موافقې کې پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. او د اسرایلو پوځ وایي چې په سوریه کې د ایران د پوځ ګڼ شمېر مرکزونه په توغندیو ویشتي. اسرایل د دې اقداماتو خبر وروسته له هغې ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 40 توغندي ولګېدل. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان په شمال کې د پسرلي له راتګ سره او د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره ناامني زیاته شوې ده. ځینې تحلیلونکي وایي وسلوال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي د دې هیوادونو ستراتیژیک هدف تعقیبوي. یو شمېر نور په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتېږي. وسلوال توانېږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت وایي د دغه ناامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي. په دې اړه به د صالح محمد صالح تفصیلي رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې هغه ځانګړی پروګرام خپرېږي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او همدارنګه کور کلم له یاده مباسي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی د سه شنبې په ورځ وویل چې تالاو برفک ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. بلخوا د وسلوالو لخوا د سه شنبې په شپه د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یمګان او اردوج ولسوالۍ خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د جوزجان سرپل او فاریاب په ځینو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو د غوی یو څور میاشتې پر 15مه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په هماغه ورځ د وسلوالو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامني د دوه عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
د ارچی په ولسوالۍ کې د قلایزال کې فاریاب کې په قیصار کې ډېر څه پرمختګ کړی و. زموږ د امنیتي ځواکو شهامت او ابتکار ډېر د پښه وتندېدل. طالبانو یو بخش د روسیې د حمایت نه برخورداره دي، یو بخش د ایران د حمایت برخورداره دي، یو بخش د پاکستان د حمایت برخورداره دي. نو دوی شخصي مغرضانه بعضې اعمال ترسره کوي تر څو زموږ افغانان په اور وکړي او بې ځایه قرباني کړي او دوی وینې وبیي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې، جنایتکاران، پخواني جنګ سالاران او هغه ډلې هم شکیل بلل کېږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامني له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلي په پایل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلي په پیل کې به د وسلوالو مخالفینو هڅې ډېرېږي، خو دا چې سږکال یو علت یې ماته ډېر دغه پسرلني عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري، د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسلوالو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامله کېدو گنجایش یې درلوده نو له لومړي سر نه په هغو سیمو باندې شروع شوې ده او دغه په ناامني روانه.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونتونېږي ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوی وسي، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات سیاسي شي. وسلوال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاصلېږي. د دوی په وړاندې وسلواله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول سوی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1,000,000 څخه ډیر افغانان په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سکه له موږ تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلود. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بې ځایه شو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامي پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل بازول جیش هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت لرو اجرا کړو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصو. اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي کړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه سي د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زبیولا احساس بل نظر وړاندې کوي.
لومړی خبر هم دغه د عملیاتو مسله ده، بل له ټولو غټه خبر دا ده چې حکومت له ولس سره اړیکې له دې لارو ټینګې کړي چې ولس ته یو باور ورکړي. د مثال په توګه د فاریاب بل چراغ ولسوالۍ په وسلوالو طالبانو داسې اوازې په رسنیو کې راځي چې هغوی نیولې ده. که چېرته د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کېږي او دا به ضرور کېږي، کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت باید ولس ته دومره ځان ورنږدې کړي چې بیرته د طالب د راتلو گنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې یو سیمه پاکه شي، د افقت د عملیاتو په اوږدو کې پاکه وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي، وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي، وژل شوي کم چې پاتې شوي دي، له غرو بیرته راښکته شي همغې سیمې ته راځي. نو حکومت دې له یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي، ولس ته دې نږدې شي. کم ولسوالان چې په ولسوالیو کې ناست دي، هغوی دې هره ورځ خپلو ادارو ته راشي. ډېری داسې ولسوالۍ موږ د نه امنو سیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په اونۍ کې یوه ورځ راځي.
د وسلولو طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش جنگیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړې دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډیر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را په دې خوا د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را په دی خوا انجونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دېرش ولایتونو کې تغذیه یو ملي سروې ترسره کړه چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هرو دریو انجونو کې یوه انجونې، البته ځوان انجونې چې عمر یې د 13 کلونو پورې، په کمخونې یا د وینې په کموالي باندې اخته وه. یعنی 1.5% چې دا معنی ورکوي چې په هرو دریو انجونو کې یوه انجونې په کمخونې اخته وه. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه له لارې په ټول افغانستان کې په سرور دوش ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوې ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کېږي.
په ښوونځیو کې د زده کوونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کلچ په فایل کې د دې ورکول غوته شروع شول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدلې دي ښوونکو له خوا څه رقم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه ښوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ ستاسو ټولنه یوه مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي یا نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15-16 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړۍ شته دی، د وطن دښمنان شته دي چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د هغې یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په تیبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کې هم درډیوګانو لاره یو ترانه په شکل یا د سندري په شکل باندې دا موږ غا ټي وي رادیو سپټونه جوړ کړی تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او د غولې څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو خلک چې هم دا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره راسي دا غولې موزر تمامېږي هغه په دې پوهاوی چې نه دا غولې ګټورې دي؟
د عامه پوهاوی پر دې بات باندې نه تنها د ټي وي رادیو سپټونه تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته د رہنمود یا لارخود پر شکل مانی دا وسازان دا پارا ہم یو ٹیکنیکل یا تخنیکی رہنمود لارخود ہر شاگرد دا پارا چھ ہر شاگرد تور کول کی گی پاگی کی مکمل معلومات پر کشتا دے چھ دا شاگرد دا تابلیت نا بغیر کدا دا تابلیت سبا نوی نو دا کم غیزی مواز چھ استفادہ کولی چھ ترسو پر کم خونے من اختشی زکا چھ دا اس پنی فولک اسید گولے ور کول پافتا کی اوزلی دا دا وینی دا کموال یا دا کم خونے موقتی حل لار دا دائمی حل لار دا چھ زمنگا ٹول وگیڑی نروی کے خزوی بالخصوص دا گروپ چھ دا خلق ډیر اسی پذیر دی نه ډیر په کم خونه باندې اخته کیږي دوی باید مختلف غذاګاو څخه استفاده وکړي هر وخت غذا څخه استفاده ونشي د غنی شوو غذایي مواد څخه استفاده وشي ایډین لرونکي مالګه څخه باید استفاده وکړي یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اخته نشي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي خاطر مانے چوس پن خجز بشی باید دس مواد دی چاغی ته استفاده ونه کی لکه چای غاز لرون کی نشابی چدا د دې سبب کیږي چې د غذایی موادو کې شته وس پن یا فولیک اسید چې د غی جذب کموي
بله کچری د غولې په خوانځي کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به چې څومره به دوی زیان وکا
غولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دی بلکې د وقایع په خاطر دی کمخونه دی وقایع په خاطر دی دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د وس پن فولیک اسید یو غولې ورکول د دوه هدف لري یو لړمحال هدف دی یو دمحال هدف دی لړمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي یعنی هغه د کم خونه یا د وینې کموالی بین نسلی کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی بل دا دی چې په وګد محاله کې باید موږ تغذیه نظر یو سالم ټولنه ولرو نو کله یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده د هغه غذایی موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري یو طرف د غذایی موادو څخه استفاده نه کوي بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولې څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه غولو څخه هم استفاده وکړي سره پسند کې باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وکړي
بله تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د غولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه غولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره چې هم دغه انجونی دي چې د 15 تر 12 سم پورې مکتب کې دي او عمرونه د الله سنت نو څوک له پوری سبا ورځ هم دغه مورګانیکي نو مخکې دي نه چې دوی مېندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کم خونه وړاندې شي یعنی موي بلر شي که زه وایم چې هغه مورګانې چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریب کم وي نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده غوښتنه ده پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی ولی کزه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد چې په 15 افغانې باندې تمامېږي چون وړیا دي نو دوی د سیاحت میډیا رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څه جملې څخه دي یعنی نو می وړو کې د خپل اهمیت ډیر زیات دی د په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوس په فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلف غذایو څخه استفاده وکړي
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلام هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري
فامیل تربیه دا ډېر یو تحصیل لري دا که په فامیل باندې تحصیل لري په خوا کې په ګاونډي باندې تحصیل لري هلته کې یو څوک وغواړي چې د بشر احترام ونه کړي خوا کې یو پنځه کسه د مشرانو احترام کوي
د متقابل احترام نشتون اڅه زیانونه لري
ځنې د سړي خلک شیوې چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلې خارج ته خارج کې دیغه ځنه مړه غلې د نو داغه عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي
قدر منوریدونکو دا چې په ځینې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنه ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واورئ دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جان وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
څلو اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وایي ما ته واده نه کوي، زه تاته نه درس وایم، سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغوی چې بس ما ته بس واده بندوبست وکړه او په دې زه بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په همدې خاطر باندې مور سره جنگ کوي، خور سره جنگ کوي چې زه بی سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس نه ځم. او هغه چې بس ما د فار کوه واده وکوي نو هغه زبا کټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سره جنگ کوي، پلار سره جنگ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بے نظمی زیاته ده او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي، یو خو بل ګرځي، بل خو ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسائل دي، هغه څه هغه نه ورکوي، ترجیح نه ورکوي او ولته نه ورځي.
د زیاتوي کچری په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس به خوشاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکي وشت کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یو موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو، یا خفه شو، یا لاړ شو، یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زبا دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو. نو باوجود چې دا ورکه زلمی مو د ټولو په منځ کې میلمانه هم ناست و، ډېر کسان ناست و. نو پلار یې ورته وویلي چې هله جیب شته د خپل وختان دا اوس وخرې، ته څنګه داسې سټایل ویلې وغه کړې. نو هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن وښودلو، نو جیګ شو. لا ته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي، خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو خو که دغه خبره ده ته په کراره شوې وي نو هغه شاید منلی وي. ورور ورباندې پټکه وکړه چې ته جیګ شه، ته د وختان سره کم جوړ کړي.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچری د دواړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکي ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوې هغه یې پاړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډېر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت یې تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم لیدلی مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چېرته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل دي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطفه نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو د دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنی چې د هغه خدمت او کی او د هغه قدر باندې پوښیدا قدر شناسی مسله هغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې د رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامست کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښیدا یو بل ارمانونه او ارزښت ولري او کورنۍ مولدار ده پرمختګ بلوري او کچیرته د احترام په کور کې ورات نشي دغه سي ناغيري رامست
نوموړی زیاتوی ګڼ کورنۍ لیدلې چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولا بعد بختانه ډیر دیز موږ څنګه مثلا موږ بلاک اوسېګو د څنګه کې د سی گاونډیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تاسو په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپېګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته درناوی او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علوم اکیډمۍ لاغړی نورلا کوثر سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
خغلی استاد رازو دې موضوع ته چې لکوم طریقو نه او لکوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراعات شي
بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزتونه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقتونه کړي دا دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف
خغلی استاد بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان او ځوانانو جنل لکان دا کله من بیا وای چې زمونږ حقوق زمونږ حق د ولدان لخوانه یعنی نقص کیږي او موږ دې ته بایس کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو دغه موضوع څومره البته دخیله ده
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بی احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخنیسي هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوانه ځینې اوقات مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړ سوې موږ په خبره ته غوږ نه دیول سوې موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوې دي نو موږ هم حق لرو چې دا بی حرمتي او بی احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل د غیر محترمانه تګلار تر رامندسي نو دا یو ستر عامل دغه کېدلی شي یو ستر عامل دا د ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي به حقوقي کوي به احترامي کوي چې غوډي د احترام او د دغو وقار او عزت او درانه پام کې نه نیسی ځکه دا خپل تربیته سالمه نه ویلو کوچنیوالو نه لغنه هغه بیا په داس یو شی راځي هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هل لارې څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي
لومړی لار خود په دې لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربیه ورکړل شي او نوې ژوند ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده خستلې شي هغه او تفهیم سی او اغه ارزښتی او اخلاقی موضوعانو ته توجه وسی چې دغه اخلاقی او ارزښت موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارای او د سالم لارې ته د حڅوی د لار ده او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص مونږ غږی ته د تزکیه او د تصفیه هغه وای دا ورته په ګوته سم هغه تربیت ورکی او پورپلار د دند لري چې دا کار وکي ویس پاره متخصص د تربیت ته چې هغه په اسلامی او په ارزښتی او اخلاقی غبن سنبال نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم شي
قدر من اوریدونکو دا وعده دی ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاره
کور مران پات دیو کلران پات دی کور مران پات دیو کلران پات دی کور او کله خیر د خو یو کلران پات دی کور او کله خیر د خو یو کلران پات دی کور مران پات دیو کلران پات دی کور مران پات دیو کلران پات دی کوروکله خیر د خو یو کلران پات دی کوروکله خیر د خو یو کلران پات دی کله چرایا دې کوم زړګي مې پزوران شي زړګي مې پزوران شي کله چرایا دې کوم زړګي مې پزوران شي زړګي مې پزوران شي یا خدایا یو داسې نن زولې رنګ پات دې یا خدایا یو داسې نن زولې رنګ پات دې کورو کله خیر دې خو یو خله رنګ پات دې کورو کله خیر دې خو یو خله رنګ پات دې بل وطن د بیوسه دل